السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه د 1438 هجری لمریز کال د مرغومي 14 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. د خبرونه زه احمد تکل د نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د 12 غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي پشاتګ دی. د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 13 تنه وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د انګلستان د پوځ یو جوکپوری جنرال وایي د طالبانو هغو جنګیالیو ته چې د افغانستان له حکومت سره پخلا کیږي باید په پولیسو او اردو کې د خدمت اجازه ورکړی شي. له څه وخت راهیسې هغه امنیتي اندېښنې چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې وې په شمال کې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه د شمالي ولایتونو یو پوځي چارواکی خبرې کوي. په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د 22 ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي. د صوبه سرحد یو پخوانی وزیر غنی الرحمن چې د پیپل ګوند شیرپاو ډلې له سیاسي مشرانو څخه و پرون په هنګو کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. په باجوړ کې هم یو قومي مشر په یوه بمي چاودنه کې پرون ووژل شو. او په تاجکستان کې پرونی زلزلې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دي. زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. او اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د 12 غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي پشاتګ دی. کای ایډی وویل د څلورویشتو پیشنهاد شوي وزیرانو له ډلې د 12 رادیدل په داسې شرایطو کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د لازمو بدلونونو هڅه کوي یو خوشینونکی عمل دی. کای ایډی دغه راز وویل ولسمشر حامد کرزی اوس باید د نورو کسانو د کاندیدولو لپاره خپله سیاسي انرژي په کار واچوي. په دې اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس یو راپور چمتو کړی چې د دې جزئیات وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادیدل په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د یو اغیزمن حکومت د رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دي. ښاغلی ایډی وویل دای سخت حیران شو چې څنګه د ولسي جرګې غړو د څلورویشتو کاندیدو وزیرانو د ډلې 12 تنه رد کړل. دی وایي کرزی اوس باید د نوې کابینې پر طرحه کار وکړي چې دا به په لندن کې د جوړېدونکي کنفرانس په درشل کې له مرستندویو هیوادونو سره د ده د حکومت بشپړه همکاري له خنډ سره مخامخ کړي. کای ایډی زیاته کړه موږ ټول په دې خبره حیران شو چې څنګه ولسي جرګې کاندید وزیران رد کړل. د وویل د ده په نظر دا یو پشاتګ او یو خوشینونکی عمل دی. عین خبره د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وید عمر هم پرون په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وکړه. خو وحید عمر هم درز ویل چې دا د دیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان دیموکراسۍ تر تجربه کوي. وحید عمر هم درز ویل چې ولسمشر حامد کرزی به ولسی جرګې ته د رد شویو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي. خو وینه ویل چې کله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اټکل وکړ چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د وویل د دې لپاره چې نوي وزیران له پارلمانه د اعتماد رایه واخلي او په بشپړ ډول کار ته چمتو شي ښایي څو اونۍ وخت ته اړتیا وي. کای ایډی دا څرګندونې په داسې حال کې کولې چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره له کابله د روانېدو په حال کې و. ښاغلی ایډی وویل دای به د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړي. د وویل د افغانستان د ادارو او اقتصاد بیا رغونه د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مسؤلیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
ستاسو له پیغامونو نه زما په نظر دا ډیر ښه کار شو، په دې خاطر چې هغه اصلي هدف د مردم دغه و چې دغه وکلانو وکیلانو سم کار وکړي. په دې خاطر دا وکلانو دا ښکاره کړ چې موږ خلکو ته خدمت کوو، دا ښکاره کړ چې موږ په هغه اساس چې وزیران درلود هغه برنامه هغه ستراتیژي په هغه لحاظ موږ رای درکړی.
مدیر افتنامه پیام مجاهد عبدالحفیظ منصور، از فکر کنم چه دا دولسی جرگی تصمیم دا یو انفعالی او اکسالعملی تصمیم دی او دی دا دی مسئله بیان کری چه ملت او بخصوص دی ملت نمایندگانو دی آمد کرزی او دی تصمیمونو سره دیر خشمگین دی. پا دی خاطر چه جناب آمد کرزی د انتخابات د ریاست جمهوری انتخابات کې پیروز نه وو او دی دا صلاحیت نه لري چې د پلویانو سره کابینه جوړوي. دا تقاضا وضعیت دا تقاضا کوي چې د نور رقبا او سره د کاندیدانو سره مثال ډاکټر عبدالله او بشردوست او ډاکټر اشرف غنی او میرویس یوسینی سره ګډه کابینه جوړ کړي.
زمان نوم عبدالواسی ده، از دیر دیر خوشحالیم چه در ملت کرده در تصمیم در طول افغانستان تصمیم ده، در وقت وزیران چه وزق تایید سوی ده اگه فکر کنم در کار اهلیتم لری او شایستگیم لری و در پارلمان تصمیم در طول افغانستان تصمیم ده.
لازده رادیو چخه سهرانه خبری مجله اوری در راپورونو دوام تا پام وکړی. د کندز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا دیرش تنه وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي، د شلو او دیرشو ترمنځ کسان نیول شوي او د وسلو یوه لویه ډیپو امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلې. دا عملیات تیره ورځ د ملي اردو او د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په ګډه د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې پیل شول. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په یو راپور کې راکوي.
د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په شمال سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي پوځ سپیشل فورس لخوا په ګډه سره د کندوز د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلي په سیمه کې ترسره شول، د مخالف لوري څخه دیرش تنه وژلی شوي، شل تر پنځه ویشت تنو پورې اسیران شوي او د وسلو یوه غټه دیپو له لس میله وسلو سره د عملیاتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. دغه خبره یکشنبه سهار کندوز والي انجینیر محمد عمر له ازادۍ راډیو سره په تلیفوني مرکه کې تایید کړه. داسې وویل کندوز والی دا ومنله چې په دغو عملیاتو کې د مخالفینو پر سنګرونو باندې د جنگي الوتکو لخوا درې بمونه هم غورځول شوي دي، خو ملکی کسانو ته پکې کومه صدمه نه ده رسېدلې. ویل کیږي چې د شنبه ورځې په عملیاتو کې د ملا عبدالله په نامه د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی او یو بل د ملا قاسم په نامه نیول شوی دی. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د پولیسو له هغو دوه تښتول شویو رنجر موټرونو څخه یو د عملیاتي ځواکونو لاسته ورغلی دی چې شاوخوا درې میاشتې د مخه د چاردرو په ولسوالۍ کې د مخالفینو لاسته ورغلي وو. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولی یک شنبه سهار ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې ادعا وکړه چې په دغه نښته کې چې د ملا قلی او امام صاحب د او فروشانو په ساحه کې ترسره شوي دي، د عملیاتي ځواکونو دوه ټانکونه او دوه رنجر موټرونه وران او ټوله سپرلی یې تباه کړې ده، خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې.
د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د دیرشو طالبانو د وژل کېدو په اړه راپور مو اورېده. چارواکي همداراز وایي چې د شلو او دیرشو ترمنځ کسان له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. له څه وخت راهیسې هغه امنیتي اندېښنې چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلک ترې ځورېدل د هیواد د شمالي ولایتونو په ځینو برخو کې هم زیاتې شوي دي. په دې لړ کې د شمال په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د غلاو او شکو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه را رسېدلي. د بارونکو موټرو چلوونکو شکایت کوي چې له حیرتانو خرګوټي څخه د تیلو څلور برشي ټانکرونه د چشمه شیر په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا له ډریورانو سره ناڅرګند ځای ته وړل شوي دي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غختون پر دې موضوع د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د زون د پولیسو د قومندانۍ له ویان سره مرکه کړي او په سر کې د دې وروستۍ پیښې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د هغه امنیتی سروې لمخې چې موږ د بغلان ولایت په آسی پذیره سیمو کې درلوده، یو هم ساس خبره چشمشیر سیمه ده. چشمشیر په سیمه کې کله ناکله سیمه ایزو خلکو لاس په نامنه یو وهل او غوښتل چې امنیت اخلال کړي او ټانکران مو څه ویلي له خلکو لخوا د کلي له خلکو لخوا بیول سوي وو. دا کسان پیسې ورڅخه غوښتل سوي وې، له ټانکر څخه یې تیل اخیستل سوي وو او دا مشخص وسلوال طالبان نو د سیمې خلکو بیرته د امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو او پلټنو وروسته دا کسان خوش سول ټانکر نیم خوش سوي او خپل دوی روغ را مرتي.
اڅن موټر شلون کې بارونی کې موټ خواندان دا شکایت لري او ویره لري چې ورځ پر ورځ امنیتي لارو خرابې. تاسو په دې اړه څه ځانګړي تدابیر په پلان کې لرئ؟
په همدې موخه هغه سرویس تر سره سو په بغلان ولایت کې موږ امنیتي پوسټ چشمشیر په باغ شمال په رباتک او په هغه سیمو کې چې آسیب پذیره ګڼل کېدل پوسټ مو افراز کړي ترڅو لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه وي او هیڅ ستونزه نور لدی وروسته رامنځ ته نسي. او هغه سیمې چې اوس هم په بغلان ولایت کې آسیب پذیره دي هلته سروي جریان لري ترڅو موږ وسو کولای چې هلته هم امنیتي پوسټ افراز کړو ترڅو امنیت په ځانګړي توګه په بغلان ولایت کې ټینګ شي.
بغلان ملي کې کومې سیمې تاسو آسیب پذیره بولئ او داسې ویل کې تاسو لاسره وړنه هم لرئ؟
مشخص دښمن له هر ځینه سر باسي، کله ناکله پټ پټ حمله پولیسو باندې کوي، خو داسې قوت نه لري چې مشخص کوم چې دغه سیمه دښمن په دغه سیمه کې شتون لري او کولای شي امنیت خلل کړي. نه، کله ناکله له ځینو سیمو څخه لاس په نامنه یو وهي خو د دې توان نه لري چې سیمه خپل کنټرول لاندې راولي. او په هغه عملیاتو کې چې موږ تیر شپه درلوده د کندز ولایت په ارچی او امام صاحب ولسوالیو کې 15 سنه مخالفین ووژل سول، دیارلس ټپیان دي، دوی ژوند نیول سوي او یو د وسوال طالبانو یو مهم قومندان د مولوي عبدالله په نامه هم په دغه ژل سو کې شامل دي. په عملیات افغان ائتلافي ځواکونو ونډه درلوده او موږ زیار باسو ترڅو هغه اندېښنې چې په بغلان کې موجود دي اوس د لمنځه یوسو. ځینې وخت مخالفین لاس په نامنه یو هي دلته ځان ته آرامه بستر دو فکر کوي چې موږ ته به آرامه بستر وي له نورو ولایتو څخه دلته راغلي، خو موږ به له دې جنه هم ریښې وچې کړو.
داسې اندېښنه موجوده چې د ایساو ځواکونو احتمالات وروسته له دې لارې کېږي او دلته به ځینې سیمو کې بی امنیتۍ یا د دولت مخالف په ځینو بی امنیتۍ لاس پورې کړي. په دې اړه هم څه تدابیر نیول شوي کنه؟
موږ په ځانګړي توګه په لویو لارو کې امنیت په جدي توګه څیړو ساتو یې ترڅو خلک له دې لارې څخه زیانمن نسي او دښمن د دې توان نه لري چې وسی کولای د په لویو لارو باندې امنیت هم سره مخامخ کړي او په ایساف قطار او یا په پولیسو باندې برید وکړي. ځینې وخت کېږي چې له وخت نه په استفاده او د کلي له خلکو څخه په استفاده سره دوی لاس په نامنه وهي، خو د دې ټغر موږ زر تر زر ټولو. سیارې ګزمې نوې پوستې افرازي سوي په لویو لارو کې او امنیت موږ د دې اطمینان ته صدر کوم چې ګروس لدینه خکېږي.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د زون د پولیسو د قومندانۍ له ویان سره مرکه مو اوریده. د انګلستان د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي د طالبانو هغه جنګیالیو ته چې د افغانستان له حکومت سره پخلا کېږي باید د دې اجازه ورکړی شي چې د افغانستان د پولیسو او اردو په لیکو کې له لیکو سره یو ځای شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په بل خبرونه کې بشپړ تفصیل اوریدلی شئ. یو بل موضوع هم لرو چې د موضوع په اړه هم د ازادۍ راډیو په بل خبرونه کې بشپړ تفصیل اوریدلی شئ. او هغه په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د 22 ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د سیالیو موضوع ده. په پام کې ده چې د دې سیالیو ګټونکي به د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې ته وروپیژندل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د صوبه سرحد یو پخوانی وزیر غنی الرحمن چې د پیپل ګوند د شیرپاو ډلې له سیاسي مشرانو څخه و پرون په هنګو ولسوالۍ کې له خپلو دریو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. له دې پیښې څو ساعته مخکې په باجوړ کې هم یو قومي مشر په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. په تاجکستان کې پرونی یعنی د شنبې د ورځې زلزلې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. د تاجکستان د پامیر د غرونو په څوکو کې ډیر پراته کلي وران شوي او د ژمي په دې سړه هوا کې خلک پریشانه کړي دي. مرستندویه ډلې کوشش کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو وایي چې په ورانو کلیو ته چې لا هم په زرګونو خلک پکې دي، د مرستو رسول ډیر ګران کار دی. فریده هوټ سیفی او په دې اړه تفصیل.
د تاجکستان د پامیر په غرونو کې د زلزلې له امله په سوونو کورونه وران شوي او شاوخوا لس زره خلک په سخت ژمي کې بېلې کومې سرپناه شپې سبا کوي. د تاجکستان د مدني دفاع د کمیټې د مسؤول یو سیمه ییز ویان چې په زیانمنو شوو سیمو کې مسؤلیت لري، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 300 کورونه په دې زلزلې کې وران شوي دي. د هغه په وینا په پیښې کې دوه ښوونځي، یو روغتیایي کلینیک او د برېښنا مزي هم له منځه تللې. هغه د خلکو د تلفاتو پارت سنه دی ویلی خوایي د تاجکستان په ختیځ کې د شنبې د ورځې په زلزلې کې چې د پامیر د غرونو په لوړو څوکو کې پراته کورونه سخت ولړزول، پلسګونو پسونه او وزې مړې شوې دي. د امریکا د جیولوژي د سروې د راپور لمخې د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 15.3 و چې د تاجکستان د پایتخت دوشنبې په ختیځ کې د سهار په 2:15 215 کیلومتره ساحه ولړزوله. مسؤولین وایي دوی د زیانونو پر ارزیابۍ لګیا دي، خو په زیانمن شوو کلو کې د دوی کار ډیر پیچلی دی. د ونج ولسوالۍ په بېلابېلو زیانمن شوو کلو کې 25,000 خلک ژوند کوي. د دې ولسوالۍ د مشر مرستیال عظیم جان شمسالدینوف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د زیانونو په اړه ابتدایي اټکلونه ښیي چې د 1.5 میلیون ډالرو ترمنځ سیمې ته تاوان اوښتی. په تاجکستان کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري تل زلزلې کېږي.
په تاجکستان کې د پرونی زلزلې په اړه راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري ده او تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. له پېښوره رارسېدلی راپور نه وایي چې په دې سیمه کې د پاکستان په صوبه سرحد سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا یوه بله حمله شوې. په دې اړه د آزادۍ رادیو خبریال نجیب عامر له پېښوره نور تفصیل اوروي.
د میزایلو د تازه حمله د یک شمې په ماخام ناوخته د شمالي وزیرستان په موسکی سیمه کې وشوه چې 15 کسان پکې وژل شول او څو نور ژوبل شول. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د میزایلو مرمۍ د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو لخوا غورځول شوې دي. دا ځل د مولانا صادق نور په نوم د یو پیژندل شوي قبایلي مشر کور او حجره په نښه شوې دي. په وژلو شوو کسانو کې دوه د سیمې او یو د سعودي عربستان سره تړاو لري. د دوه نور هویت په سملاسي ډول خکره شوی نه دی. د یوې اونۍ نه په کمه موده کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو دا دریمه د ډول حمله ده. په تیرې حملې کې د طالبانو د یو ځایي مشر حاجي عمر د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و چې اوس د هغه پر ځای ولی الرحمن په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي، د امریکا جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د سیمې څېړونکي وایي د امریکا حکومت په شمالي وزیرستان کې د سراج الدین حقانی د شبکې د ختمولو په موخه هوایي بریدونه کوي، خو په وروستیو عملیاتو کې د یادې شوې شبکې د کوم مهم غړي د وژل کېدو راپور د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا نه دی ورکړل شوی. شمالي وزیرستان د افغانستان د خوست ولایت په گاوند کې پروت دی، چېرته چې تیره اونۍ د یوې ځانمرګي حملې په ترڅ کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د اوو سرتیرو په ګډون 8 امریکایانو وژل شول. پاکستاني طالبانو د دې ځانمرګي حملې پړه په ځان منلې وه. د دوی یو ویان رسنیو ته دا هم ویلي وو چې د خوست مرکز ځکه والوزاو چې د دوی په وینا بې پیلوټ الوتکې له دغه ځایه سرل کېږي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
خبری مجله اوري.
سمګر غله ازادۍ رادیو اوري. د انګلستان د پاوځ یو جګپړی جنرال وایي د طالبان او هغو جنگیالیو ته چې د افغانستان له حکومت سره پخلا کیږي باید د دې اجازه ورکړل شي چې د افغانستان د پولیسو او یا ملي اردو په لیکو کې ځای پر ځای شي او هلته باید دندې ورکړل شي. په دې اړه سنډي ټلګراف ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی یې فریده هوټ سیفی اوروي.
د سنډي ټلګراف رسپانه لیکي که څه هم چې د افغانستان په امنیتي قواو کې د طالبانو د داخلي دو خطر ډیر دی، خو ډګر جنرال ریچارډ بارونز د افغانستان د اردو او پولیسو سره د طالبانو د جنګیالیو د یوځای کېدو ملاتړ کوي. تیرونی په دوو جلا پیښو کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ځاني تاوانونه ورسېدل. یو پیښه داسې وه چې یو وسلوال طالب چې پوځي جامې یې په ځان کې وي او د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی و په خوست کې ځان والوزوه، او اته نفره امریکایان یې چې فکر کېږي د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې کارکوونکي وو ووژل. په بله پیښه کې یو افغان عسکر د امریکایي ځواکونو یو جنګیالی او دوه ایټالوي عسکر د افغانستان په لویدیځه سیمه کې په ډزو ووژل. همداشان د نومبر په میاشت کې یو افغان پولیس چې د بریتانوي عسکرو سره یې ګډ کار کاوه 15 انګلیسي عسکر په ډزو ووژل. خو د سنډي ټلګراف په وینا ډګر جنرال بارونز چې د ناټو د یوې خاصې قوې مشري کوي او هدف یې په افغاني اردو او پولیس ځواک کې د پخوانیو جنګیالیو یوځای کول دی، وایي د هیله مند دی چې د طالب جنګیالیو قومندانان په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت په لوړو څوکیو کې په کار وګمارل شي. خغلی بارون سیلمن دی چې د راتلونکي اوړي په پای کې به یو زیات شمیر مخالف وسلوال د افغانستان له حکومت سره یو ځای شي. د ورځپاڼې په وینا ایتلافي ځواکونه په پام کې لري چې د پخلا شوو طالب جنګیالیو د کار او روزنې د زمینې د برابرولو لپاره په میلیونونه ډالر مصرف کړي. په دغې طرحې سره به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان چې غواړي 10,000 اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي زیات ملاتړ وشي. جنرال بارونز ورسپانې ته ویلي چې د ایتلافي ځواکونو په نوو عملیاتو کې به چې د جنرال ستینلی مکریستل تر مشرتوب لاندې کېږي هڅه وشي چې طالبان له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. سنډي ټلګراف لیکي وروسته له اتو کلونو د ایتلافي ځواکونو قومندانانو دا منلې ده چې یوازې له پوځي لارې په افغانستان کې خونړۍ جګړه پای ته نشي رسېدلې. د قومندانان په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفینو یو زیات شمیر جنګیالي خبرو ته حاضر دي په دې شرط چې دوی ته معقول بدیل وړاندې شي. خو جنرال بارونز چې د شورشي جګړو د برخې متخصص دی وایي د وسلوالو زیات شمیر د ایدیالوژۍ پر اساس له طالبانو سره نه دی یوځای شوي، بلکې د دوی ستونزه بیکاري او د پیسو نه درلودل دي. همداشان دوی په خپل سیمه کې ناراضه خلک دي چې د حکومت په لیکو کې د فساد او بی عدالتیو له امله ناراضه شوي دي. جنرال بارون زیاتوي هغه تجربې چې په شمالي آیرلند، بوسنیا او عراق کې ترلاسه شوي دي ښیي چې وسلوالو ډلو ته باید په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکړل شي. ډګر جنرال بارونز وایي د افغانستان په برخه کې زه په بشپړه توګه باور لرم چې د هر بل ځای په شان به په آخر کې ټول هغه کسان چې یو وخت وسلوالو په سیمه ییزه توګه د پولیسو په لیکو کې او په ملي سطح کې د ملي اردو په لیکو کې یو ځای شي. بارونز وایي دا یو بشپړ طبیعي بهیر دی، که څه هم دا کار په اوس حال کې ګران ښکاري، خو ټول هغه افغانان چې ما ورسره خبرې کړي هم په دې باور دي چې دغه کار ضروري دی او باید وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالرحمن د فراه ولایت ته نسیزم کړ. زما په نظر دا ولسی جرګې ډیر ښه کار کړی دی، ځکه هغه کسان چې وړ د رایې و هغه رایه وګټل. خو زما په نظر په دغه ولسو کسو کې چې رسوي دي هم داسې کسان وو چې باید رایه وړې وای، هغه چې نه دی وړې نه پېژن چې څه علت بو. لکه څنګه چې خلک غواړي چې د کریس څخه سمه کابینه غواړي، دغسې کار چې فکر کوم پارلمان کړی هغه سم کار دی. خو دلته یو مشکل دی، ځینې هغه کسان چې په تېره دوره پارلمان کې د اعتماد رایه نه اخیستل او په دې وار کې بیا د اعتماد رایه وړې ده. زما په نظر د داسې خلکو څخه چندانې د افغانستان ولس شنوړي او غواړي چې خپل په فکر یا مفکوره کې څه تغیر راوړي، څو د افغانستان خلک کانې کې کړي سه باید کسان انتخاب کړي چې ټولو لس خوښ وسي، منطقوي او لسانی ودي مسائل ته ونه ګوري، هغه څه کسان چې واقعیا په کار پوه وسي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 5:15 دقیقې دی.
د صوبه سرحد یو پخوانی وزیر غنی الرحمن چې د پیپل ګوند شیرپاو ډلې له سیاسي مشرانو څخه و پرون په هنګو ولسوالۍ کې له خپلو دریو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په باجوړ کې هم یو قومي مشر په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی و. له پېښوره نجیب عامر د دې دواړو پیښو په اړه له نور تفصیل سره.
د پاکستان د سرحد ایالت په هنګو ولسوالۍ کې د یکشنبې په مازیګر یو پخوانی ایالتي وزیر غنی الرحمن په یوه چاودنه کې ووژل شو. ویل کېږي چې دا د ریموټ بم چاودنه وه او په ترڅ کې درې نور کسان هم وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د کوهاټ کمشنر خالد عمر وایي د چاودنې په ترڅ کې د پخواني ایالتي وزیر موټر هم په بشپړ ډول تباه شوی دی او معلومه نه ده چې برید کوونکی به څوک وي. په کومه سیمه کې چې دا چاودنه شوې هغه د اورکزو او کرم ایجنسیو سره نږدې پرته ده، چېرته چې د طالبانو د واکمنۍ تر سنگ د شیا او سنی ډلو ترمنځ هم نښتی روانې وي. غنی الرحمن د سرحد ایالت د کابینې د اوبو رسولو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند د شیرپاو ډلې سره تړاو درلودلو. له دې پیښې وروسته آفتاب شیرپاو رسنیو ته وویل که حکومت د دوی د ګوند یاد شوي مشر ته ځان ساتونکي او امنیتي وسایل ورکړی وای نو ښایي داسې په اسانه به د ترهګرو لخوا نه په نښه کېدو. په سرحد ایالت او قبایلي سیمو کې د ناڅرګندو وسلوالو ډلو لخوا د قومي مشرانو او د یاد وړ سیاستوالو د نښه کېدو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. تروسه حکومت د دا ډول پیښو تر شا د لاس لرونکو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. د یکشنبې په سهار په قبایلي سیمه سالارزو باجوړ کې هم د ریموټ بم په یوه چاودنه کې یو قبایلي مشر ملک ظهیر الله د دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی و. نوموړی د اربکیانو د یو لښکر مشر و چې د طالبانو پر ضد فعالیت کاوه. په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د ترهګرو پر ضد د پاکستان د فوځ مبارزه په خپل ځای، خو په دې لاره کې د سرحد ایالت او قبایلي سیمو ولسي خلکو، قومي مشرانو او سیاستوالو هم خپل سرونه شیندلي دي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې د سهارنۍ خبری مجلې په وروستۍ برخه کې تاسو ته جانقا الکوزی د افغانستان په اړه د نیویارک ټایمز او سنډی ټلګراف په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په ولسي جرګې کې د جمهور رئیس کرزي د نوې کابینې د اکثر غړو د رد په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په ولسي جرګې کې د کابینې د غړو په سلو کې د اویا کسانو رد، د یو سیمه ییز جګړه مار او یوازینۍ مېرمنې په شمول د اعتماد د رایو نه حاصلول په حقیقت کې په جمهور رئیس کرزي باندې یوه ځورونکې سیاسي ضربه وه. د ولسي جرګې دا سری رای په داسې حال کې واچول شوې چې د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پوښتنې موجودې دي. نیویارک ټایمز لیکي په رد شوو کسانو کې د اوبو او برېښنا لپاره نومول شوی وزیر او پخوانی جګړه مار اسماعیل خان هم شامل دی چې د 1990 لسیزې کورنیو جګړو، اداري فساد او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې باور دي په کابینې کې د اسماعیل خان له شمولیت څخه دا اندازه لګیږي چې جمهور رئیس کرزی تر کومه حده د سیمه ایزو دلالانو د قدرت تر اغېز لاندې دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابینې لپاره باید نور داسې کسان ونومول شي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د منلو او قناعت وړ وي. په انګلستان کې خبرېدونکې سنډی ټلګراف ورځپاڼې هم د کابینې د نومول شوو وزیرانو د رد او د جوزا په میاشت کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دارالانشا رئیس علي نجفي په یو بل خطرناک سیاسي اعلان کې وویل چې د ملي شورا انتخابات به د راتلونکي هجري کال په سپرلي کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د انتخاباتو په کمیسیون او د انتخاباتو په قانون کې د مهمو بدلونونو په ضرورت ټینګار کوي. سنډی ټلګراف زیاتوي ښاغلي نجفي په یو خبری کانفرانس کې وویل چې د ملي شورا انتخابات به د 2010 میلادي کال د می په 22مه یعنی د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټې ترسره شي. ده دا هم وویل د دې انتخاباتو لګښت به 130 میلیونه ډالره وي، خو افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه یوازې 50 میلیونه ډالر غواړي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي نجفي ونه ویل که چیرې نړیواله ټولنه ورته دا اندازه پیسې ورنکړي نو بیا به هم انتخابات وشي او که څنګه. سنډی ټلګراف ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته زیات شمېر خلکو له ښاغلي کرزي څخه وغوښتل چې د ملي شورا انتخابات د شاته کړي، خو جمهور رئیس کرزی ټینګار کوي چې د ملي شورا د انتخاباتو وخت په اساسي قانون کې مشخص شوی. د ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو هیئت تیره اونۍ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره د کتنې په مهال هغه ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو په سیستم او قانون کې د بدلونونو په نه راوستلو سره ممکن افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمې شي.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې پای ته ورسیدو. ساعت د سهار 9:30 بجې د امید مرزبند بلې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. امید سلام.
بارز سلام و صبح خیر، با تشکر از شما آقای تکل. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. با امید از اینکه صبح خوش را آغاز کرده باشین، در این برنامه شما را ما امید مرزبان خوش آمدید میگم و همکارم در بخش تکنیک علی محمود هم به شما سلام و صبح خیر میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما گزارش ها و مطالب جالب داریم. نخست فشرده مهمترین ها. به ادامه نگرانی های جدی بخش اعظم از افغانان به خاطر کشتار غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان، مقامات ریاست جمهوری این کشور میگویند روی طرح تازه کار میکنند تا بعد از این به افراد ملکی در افغانستان صدمه نرسد. رسانه ها، حکومت و مسئولیت سرخط کنفرانس یک روزه بود که صبح روز یکشنبه در کابل برای افتاد. در این کنفرانس که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک ده‌ها تن از مسئولان و نمایندگان رسانه های دولتی و خصوصی و اعضای پارلمان افغانستان برگزار شده بود، روی مشکلات و همکاری های بیشتر رسانه های دولتی و خصوصی بحث شد. وزارت معارف افغانستان میگوید پس از ارزیابی مهارت‌های معلمین در معاشات ماهواره ده‌ها هزار معلم مستحق افزایش آمده است. در اجلاس عمومی دیروز ولسی جرگه در مورد نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی بحث صورت گرفت و برخی از اعضای این مجلس اعلام نتایج این انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند. حکومت اردن گزارش‌های را رد کرده است که گویا این کشور در حمله روز چهارشنبه بر یک مرکز CIA در ولایت خوست دست داشته است. طالبان مسلح دیروز دست داشتن در اختطاف دو گزارشگر یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسوی را رد کردند. این خبرنگار 5 روز پیش در ولایت کاپیسا اختطاف شد. انوارالحق حدی که به حیث وزیر اقتصاد از پارلمان افغانستان رأی اعتماد کسب کرده نتوانست، گفته است نتایج رأی اعتماد دهی در ولسی جرگه برای وی غیر قابل پیشبینی بود. حکومت امریکا میگوید از این به بعد مسافرین تیاره هایی که به آن کشور پرواز میکنند به صورت جدی تلاشی میشود. ایالات متحده امریکا گفته است نشانه هایی را در دست دارد که احتمالاً شبکه القاعده در سنا پایتخت یمن را مورد حمله قرار دهند. و بلندترین آسمان خراش جهان قرار است امروز رسما در امارات متحده عربی افتتاح شود. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید و در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد و همچنان خبر خوش به معلمین داریم.
بالاتر از 14,000 معلم عزیز ما از معاش زیادی که امرایش وعده صورت می گرفت لله الحمد که امروز عملی میشه و معاشات خود مریل اجرا از ماه میزان می باشه.
امیدوارم تا پایان این مجله خبری همراهی هم کنید. به ادامه نگرانی های جدی بخش اعظم از افغان ها به خاطر کشتار غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای بین المللی در این کشور، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند روی طرح تازه کار میکنند تا بعد از این به افراد ملکی در جریان عملیات نظامی صدمه نرسد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز در نشست خبری در کابل همچنان اطمینان داد که دفاع از حقوق غیر نظامیان افغان از اولویت های کاری آقای کرزی است. این در حالی است که با وجود تلاش های حکومت به خاطر وارد نشدن تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نیروهای خارجی در افغانستان، به تازگی بخش های مختلف این کشور بار دیگر شاهد هلاکت عده‌ای از غیر نظامیان به وسیله عملیات سربازان خارجی بود است. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده و در مورد گزارش تهیه کرده است از کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نظر دارد طرح جدیدی را به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نیروهای بین‌المللی در کنفرانس لندن پیشکش کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، در ارتباط به این طرح جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما و یک بار دیگر تأکید نمود که عملیات نظامی نباید بدون تفاهم با نیروهای افغان راه اندازی شود.
تأکید مصرحی زیاد است که نیروهای افغان که فعلا 60% عملیات خودش اجرا میکنن باید بیشتر در خط مقدم قرار بگیرن. تمرکز نیروهای خارجی باید بیشتر روی تربیت و تجهیز و ترنینگ نیروهای افغانی شه، و از قبیل بسیار کارهای است که سرش تأکید کردیم و یک مقدار شده هم، اما با کنفرانس لندن با یک طرح مشخص تر خاطر رفتیم. ما نمیخوایم بیشتر سر جزئیات از این صحبت بکنم، اما ما سر یک طرح بر کنفرانس لندن به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی کار میکنیم.
هرچند در گذشته نیز حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی به اثر عملیات نیروهای بین المللی از اتخاذ تدابیر جدی خبر داده و به باور برخی ها این تلاش های حکومت نتایج مؤثری در پی نداشته، اما سخنگوی آقای کرزی میگوید این بار در کنفرانس لندن با جدیت راه های مؤثر جلوگیری از کشتار غیر نظامیان افغان را جستجو خواهند کرد. در این حال برخی از آگاهان امور نظامی کشور میگویند که یکی از راه‌های عملی به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان اجرای عملیات چریکی است. عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان است.
قدوی باید چریکی جنگونو مقابل
سربازان بین المللی باید در برابر جنگ‌های چریکی در مشوره با نیروهای سابق استخبارات افغانستان گروه‌های چریکی را ایجاد کنند و این جنگ‌ها باید با استفاده از اطلاعات استخباراتی اجرا شود.
استخباراتی اطلاعات باید
مقامات افغان پس از آن از ایجاد طرح جدید به خاطر توقف کشتار غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای بین المللی خبر می دهند که به تازگی در نتیجه آنچه عملیات خودسرانه و غیر مسئولانه نیروهای خارجی خوانده شده، نزدیک به 20 غیر نظامی در ولایات کنر و هلمند به قتل رسیدند. اما سربازان خارجی تا حالا به طور رسمی کشته شدن افراد ملکی در این دو رویداد را تایید نکردند.
شنیدید که مقامات افغان میگویند با روی طرح تازه کار میکنند تا بعد از این در جریان عملیات نظامی به افراد ملکی در افغانستان آسیب نرسد. قرار است این طرح با تفصیل در کنفرانس لندن با بحث گرفته شود. در اجلاس عمومی روز یکشنبه یعنی دیروز ولسی جرگه در مورد نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی بحث شد. برخی از اعضای این مجلس اعلام نتایج این انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و آن را پر از تقلب خواندند. در این اجلاس که بر ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه برگزار شده بود، در آن مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و تعدادی از کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی نیز فرا خوانده شده بودند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
در حالی که از اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان مدت سپری می شود، ولسی جرگه افغانستان از موجودیت تقلب گسترده در نتایج این انتخابات خبر می دهد. تعداد از وکلای ولسی جرگه به روز یکشنبه از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که در خصوص نتایج انتخابات شوراهای ولایتی تجدید نظر کند. اکثریت اعضای ولسی جرگه مسئولین دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کردند که در نتایج انتخابات شوراهای ولایتی دستکاری نمودند. حاجی فرید یکی از اعضای ولسی جرگه در کنار آن که کمیسیون مستقل انتخابات را مقصر اصلی ایجاد جار و جنجال ها در انتخابات شوراهای ولایتی خواند، خواهان برگزاری مجدد این انتخابات با انتخابات شورای ملی گردید.
کسی که پروسه را پیش برده و پروسه شفافیت نداشت، اصلا مسئول و نمو مردم اصلا به ملت افغانستان با هیچ صورت این مشکل حل نمیشه جز از این که این انتخابات ملغا اعلان شوه، با جمع انتخابات شورای ولسوالی و ولسی جرگه یک جا تدبیر شوه، ولی در یک شفافیت و تغییر در کمیسیون انتخابات. اگر این صورت نگیره، ما فکر میکنیم انتخابات بعدی ازی بدتر است و افغانستان به بحران دیگه میکشن.
در اجلاس عمومی ولسی جرگه دهاتن از نامزدان شوراهای ولایتی که به اساس نتایج ابتدایی برنده و در نتایج نهایی برنده شناخته نشده بودند نیز فرا خوانده شده بودند. در همین حال داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت در نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پس از آن تغییر آمد که کمیسیون شکایات انتخاباتی برخی از آرای انتخابات را باطل اعلام کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 5 عضو دارد که 2 تن آن افغانند و بر اساس گزارش‌ها اعضای خارجی این کمیسیون این کشور را ترک کردند. با آنکه آمادگی برای برگزاری انتخابات شورای ملی در سال آینده شمسی گرفته می‌شود، برخی‌ها به شمول بعضی از وکلای ولسی جرگه می‌خواهند تا در کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات به میان آید.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. اکنون ساعت 7 و 40 دقیقه صبح با وقت افغانستان است و مجله خبری صبحانه رادیو آزادی رو میشنوید. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که معاش در حدود 14,000 معلم در سراسر افغانستان افزایش یافته است. این معلمین در یک برنامه ارزیابی مهارت‌های اشتراک کرده بودند که به اساس آن معاش آنان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند برنامه رتبه معاشات معلمین از اول ماه میزان سال روان قابل اجرا است. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که بروز شنبه از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت، بروز یک شنبه به خبرنگاران گفت پس از یک ارزیابی که در ولایات و مرکز صورت گرفت، بیشتر از 14,000 معلم مستحق افزایش در معاشاتشان شدند. آقای وردک به ادامه افزود:
قدم امروزی ما آغاز عملی تطبیق سیستم جدید رتوب معاشات بعد از تکمیل تمام مراحل که لله الحمد امروز همش به پایه اکمال رسیده و عملا امروز شما میبینین که در حدود بالاتر از 14,000 معلم عزیز ما که اسنادش مکمل شده به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده میشه، بخیر اینا میره از معاش زیاده که در طول سال از آغاز ماه حمل امرایش وعده صورت می گرفت، لله الحمد که امروز عملی میشه و معاشات خود به اساس فیصله ای که بین وزارت مالیه و وزارت معارف و کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته، مریل اجرا از اول ماه میزان می باشه.
وزیر معارف میگوید افزایش در معاشات معلمین تاثیر قابل ملاحظه بر رشد کیفیت تعلیم و تربیت دارد. بر اساس معلومات مقامات وزارت معارف، پروسه ارزیابی معلمین از 3 ماه قبل در مرکز و ولایات آغاز گردیده بود که به گفته وزیر معارف از میان 50,000 شرکت کننده این ارزیابی ها 95% معلمین مستحق افزایش معاش شناخته شدند. وزیر معارف همچنان میگوید آنان تلاش میکنند قبل از راه اندازی دور دوم ارزیابی مهارت های معلمین از طریق راه اندازی دوره های آموزشی داخل خدمت ظرفیت معلمین را بلند ببرند تا آنان به سپری کردن موفقانه ارزیابی ها آماده شوند و معاشات بهتری دریافت کنند.
اینا نمیکنی بلی آزی خدایی چی از ملاقلی تواره بمباری کرده ولسوالی درسیرکی رولانت قندوز در مطریه ملاقلی چقدر مردم های بگناه مرد چقدر خانه ها تحقیق شد.
سلام علیکم، نام من نورمحمد، ولایت مزار شریف تماس گرفتم. باید رئیس جمهور حامد کرزی اداره فساد را گم کند.
بله، سلام علیکم، اسم من حبیب الله رضایی از ولایت بامیان ولسوالی کرمان. از جناب محترم کرزی محمد کریم خلیلی کاندید و کمپاین هایی که در سال 1388 در ولایت ولسوالی و قریزت های ما نموده بودند، برای ما مردم یک وعده داده بودند که شما مردم عزیز راه خود را بدید، اما ما مردم عزیز راه خود را دادیم. وعده ایشانی بودند که یک بند برق در پلسنگی واقع قریه گزک میسازند. در شرایط فعلی ما میبینیم که جناب محترم کرزی محمد کریم خلیلی هیچ کدام توجهی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. شما هم میتونید در روی تلفن پیامگیر پیام گفتنی و حرف های اگر دارین ثبت بکنین. ما هم در فرصت مناسب کوشش میکنیم این پیام های شما را پخش بکنیم و به گوشه مسئولان امور برسانیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-41-38. چشم برای پیام های شما هستیم و همچنان شما میتونید از طریق نامه های قشنگتان پیام ها و سخن ها و گفتنی هایتان را با ما در میان بگذارین. اگر شماره های پست باکس رادیو آزادی را ندارین، قلم و کاغذ گرفته و همین لحظه یادداشت بکنین.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و یک بار دیگه هم تشکر از او کسایی که برای ما تا به حال نامه فرستادن. چشم برای نامه های بیشتر شما هستیم. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما در این نامه ها که مطرح میکنین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان کای ایده در رابطه با نتایج رأی اعتماددهی در پارلمان افغانستان اظهاراتی داشته است. کای ایده رد شدن 17 وزیر از وزرای پیشنهادی را یک ضربه سیاسی خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند رد اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی توسط پارلمان این کشور سبب تأخیر تلاش ها برای ایجاد یک حکومت کارا که بتواند به اصلاحات تمرکز کند میگردد. به نقل از کای ایدی، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد رد 17 وزیر پیشنهادی از جمله 24 وزیر پیشنهادی برای وی تعجب آور بود. به گفته ایدی، حال رئیس جمهور کرزی مجبور است تا لیست جدید کابینه را تهیه کند و این امر تلاش های دور دوم حکومت کرزی را به خاطر همدستی با کشورهای کمک کننده در کنفرانس بین المللی که قرار است در لندن برگزار گردد به تأخیر می اندازد. روز شنبه پارلمان افغانستان 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی را رأی عدم اعتماد داد و گفته می شود که اعضای پارلمان وزرای پیشنهادی را دوستان صمیمی کرزی می دانند. بعضی اعضای ولسی جلگه به این باور هستند که کرزی تحت نفوذ جنگ سالاران قرار دارد و بعضی ها فکر می کنند که وزرای پیشنهادی شایستگی وزارت را ندارند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت رئیس جمهور از این تصمیم پارلمان متعجب شده است، ولی افزود که رای پارلمان بیانگر این است که افغانستان دارای یک سیستم پلورالیسم سیاسی است. به گفته وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، زیبایی دموکراسی در همین است و افغانستان دموکراسی را تمرین می کند. در عین حال عمر گفت عدم رای اعتماد به خاطر پیشبرد وظایف حکومت خوب نیست، ولی در حال حاضر در بعضی از وزارت‌ها کار را معینان پیش می‌برند. عبدالله عبدالله، رقیب اصلی رئیس جمهور احمد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری که با تقلب امرا بود، می‌گوید رد کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس ماه جاری که در لندن برگزار می‌گردد تنین انداز خواهد شد. به گفته عبدالله، رد کابینه رئیس جمهور کرزی کنفرانس لندن را متاثر خواهد ساخت و به گفته وی دلیل اولی آن مشروعیت آقای کرزی است، یعنی آنچه که در انتخابات و بعد از آن گذشت. به گفته وحید عمر، رئیس جمهور کرزی لیست جدید کابینه را معرفی خواهد کرد. عمر زمان دقیق لیست جدید را اعلام نکرد، ولی گفت احتمالاً تهیه لیست جدید هفته ها را در بر گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. و پیش از اینکه به خبرهای کوتاه سر بزنیم، اکنون سر میزنیم به پاکستان و از تحولات در پاکستان خبر میشیم. مخصوص گزارش ها دیروز در نتیجه یک حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. وگمه سبا در گزارش تحولات تازه پاکستان را بررسی میکند.
حوالی شامه روزی یک شنبه بالای منطقه موسکی وزیرستان شمالی مرمی های میزایل اصابت نموده است که در نتیجه آن در حدود 5 تن کشته و تعداد هم مجروح گردیدند. باشندگان منطقه و مامورین استخباراتی پاکستان میگویند این مرمی های میزایل توسط تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای منطقه پرتاب گردیده است. گزارشات می رسانند که مرمی های میزایل بالای منزل یک ملک قبایلی به نام مولانا صادق نور اصابت نموده است. در بین کشته شدگان دو طالب منطقه و یک جنگجوی عرب شامل می باشد، ولی هویت دو تن دیگر تا به حال شناسایی نگردیده است که تبعی کدام کشور می باشند. در ظرف کمتر از یک هفته این بار سوم است که تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای منطقه وزیرستان شمالی حمله راکتی را انجام می دهند. در نتیجه حمله راکتی گذشته خبر مرگ حاجی عمر قماندان طالبان پاکستان به دست رسید که اکنون ولی الرحمن به حیث قماندان وزیرستان شمالی جانشین وی تعیین گردیده است. گفتنی است که سربازان اردوی پاکستان به عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح در منطقه وزیرستان جنوبی شدت بخش و سوی دیگر تیارات بدون سرنشین آمریکایی وزیرستان شمالی را تحت حملات راکتی خیش قرار دادند. تحلیلگران سیاسی در پاکستان میگویند که حکومت آمریکا به خاطر از بین بردن شبکه مسلح سراج الدین حقانی حملات راکتی را بالای وزیرستان شمالی انجام میدهند، ولی در نتیجه این حملات تا به حال خبر مرگ کدام قماندان مهم گروه حقانی به دست نرسیده است. وکم سبا رادیوی آزادی پشاور.
و اکنون هم خبرهای فشرده. حکومت اردن این را رد کرده است که این کشور در حمله روز چهارشنبه بر یک مرکز CIA در ولایت خوست دست داشته است. در این حمله 7 مامور اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA کشته شدند. وزیر اطلاعات و ارتباطات اردن نبی شریف گفت حکومتش مدارکی را در دست ندارد تا ثابت سازند که این حمله کننده تبع اردن بوده است. یک سخنگوی طالبان قبلا ادعا کرده بود که انتحار کننده روز چهارشنبه در خوست تبع اردن بود و با سازمان استخباراتی این کشور ارتباط داشت. طالبان مسلح دیروز دست داشتن در اختطاف 2 گزارشگر یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسوی را رد کردند. این خبرنگاران 5 روز پیش در ولایت کاپیسا اختطاف شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این گروه در اختطاف این خبرنگاران نقش ندارد. تا هنوز کسی مسئولیت اختطاف این دو فرانسوی و 3 همکار افغان آنان را به دوش نگرفته است، اما یکی دیگر از کارمندان همین شبکه تلویزیونی طالبان را مسئول اختطاف همکارانش خوانده است. قرار است امروز یک مقام ارشد رهبری این شبکه تلویزیونی به کابل برود و در تلاش‌ها به هدف رهایی همکارانش سهیم شود. پاول نهون مسئول بخش اخبار این شبکه گفته است من به کابل می‌روم تا وضعیت را از نزدیک مطالعه کنم و با شماری از مقامات افغان دیدارهای خواهم داشت. انوارالحق هدی که به حیث وزیر اقتصاد از پارلمان افغانستان رأی اعتماد کسب کرده نتوانست گفته است نتایج رأی اعتماد دهی در ولسی جرگه برای وی غیر قابل پیش بینی بود. هدی به خبرگزاری رویترز دیروز گفت تعداد زیادی از اعضای پارلمان به وی وعده کرده بودند که برایش رأی خواهند داد. هدی گفت به وی اطمینان داده شده بود که حداقل 170 رأی مثبت به دست خواهد آورد، اما او تنها تقریبا نیمه این تعداد آرا را به دست آورد. دکتر انوارالحق هدی در گذشته به حیث وزیر مالیه افغانستان فای وظیفه کرده است. حکومت آمریکا میگوید از این به بعد مسافرین طیاره‌هایی را که به آن کشور پرواز می‌کنند به صورت جدی‌تر تلاشی می‌کند. مسافرینی که از کشورهایی که از دیدگاه آمریکا حامی تروریسم هستند با تلاش اجباری و جدی‌تر روبرو خواهند بود. اقدامات اداره امنیتی ترانسپورت آمریکا بعد از آن جدی‌تر شد که در روز عید کریسمس یک مرد نایجیریایی قصد انفجار دادن یک طیاره آمریکایی را کرد. این طیاره هلند را به قصد آمریکا ترک کرده بود. ایالات متحده آمریکا میگوید نشانه هایی را در دست دارد که احتمالاً شبکه القاعده سنا پایتخت یمن را مورد حمله قرار دهد. جان برینن مشاور ارشد رئیس جمهور باراک اوباما در بخش مبارزه بر ضد تروریسم گفته است که سفارت بریتانیا و آمریکا به طور موقتی در یمن مسدود شدند. برینن به تلویزیون ABC آمریکا گفت شبکه القاعده صدها عضو در یمن دارد و یک تهدید جدی در آن کشور تلقی می شود. و امروز بلندترین آسمان خراش جهان قرار است در امارات متحده عربی افتتاح شود. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد هم گزارش مفصله با شما خواهیم داشت. اکنون هم غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه نیویورک تایم چاپی امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط رد کابینه جدید آقای کرزی از سوی ولسی جرگه افغانستان مقاله نوشته و در شروع مقاله می نویسد. رد یا عدم پذیرش 70% کابینه جدید معرفی شده به شمول یک جنگسالار منطقوی و یگانه خانم عضو کابینه از سوی اولوسی جرگ افغانستان در حقیقت یک ضربه سیاسی آزاردهنده و ناراحت کننده برای رئیس جمهور کرزی می باشد. رایدهی سری اعضای اولوسی جرگه که منتج به رای عدم اعتماد برای 17 عضو کابینه جدید گردید در زمان صورت می گیرد که مشروعیت حکومت کرزی از دید افغانها و سایر جهان زیر سوال قرار دارد و نشریه روزنامه در جمله اعضای رد شده شناخته شده ترین وزیر آب و انرژی اسماعیل خان یک جنگ سالار از ولایت هرات است که در جنگ های داخلی سالهای 1990 میلادی به فساد اداری و تخطی از حقوق بشر متهم می باشد. منقدین می گویند او یک نمونه است که نشان می دهد رئیس جمهور کرزی تا چه حد زیر بار دلالان منطقوی قدرت قرار دارد. روزنامه می افزاید چنان معلوم می شود که تعیین دوباره 12 وزیر در کابینه جدید باید یک بخش از هدف باشد تا ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای غربی را راضی و قانع نگه دارد. نشریه دیگر سند تلگراف چاپ انگلستان هم در ارتباط رد اعضای معرفی شده کابینه جدید و نیز درباره انتخابات شورای ملی در بهار سال آینده مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در یک تصمیم خطرناک سیاسی دیگر علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که انتخابات شورای ملی در بهار سال آینده صورت می گیرد. با وصف این که جامعه بین‌المللی نگرانی های گسترده مبنی بر ضرورت اصلاحات در سیستم و قانون انتخاباتی قبل از برگزاری آن ابراز داشتند. آقای نجفی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که انتخابات شورای ملی در 22 ماه می مطابق اول جوزای سال آینده برگزار می شود. آقای نجفی همچنان گفت مصارف انتخابات 120 میلیون دلار تخمین گریده، اما افغانستان 50 میلیون دلار از جامعه بین‌المللی تقاضا دارد. آقای نجفی نگفت اگر جامعه بین‌المللی این مقدار پول را به دسترس حکومت افغانستان قرار ندهد آیا انتخابات صورت می گیرد و یا خیر. نشریه سند تلگراف می افزاید به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ماه آگست بسیاری ها از آقای کرزی و حکومت او خواستند تا انتخابات شورای ملی به تعویق بیفتد، اما آقای کرزی اصرار می‌ورزد که وقت انتخابات در قانون اساسی مشخص شده که باید رعایت و عملی شود. نشریه سند تلگراف در اخیر مقاله می‌نویسد یک هیئت کانگرس ایالات متحده امریکا در هفته گذشته با آقای کرزی در کابل ملاقات کردند و به وی هشدار دادند بدون آوردن اصلاحات در سیستم و قانون انتخابات باعث می شود تا کمک‌های ایالات متحده امریکا برای افغانستان کاهش بیابد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسابقات کریکت در ولایت ننگرهار برگزار شده و هدف از برگزاری این مسابقات هم انتخاب تیم ملی کریکت افغانستان است. همین اکنون مجیب الله رحمانی یک عضو کریکت بورد افغانستان را با خود از کابل در تماس تلفنی داریم و جزئیات بیشتر در رابطه با این مسابقات از وی می‌پرسیم. با سلام آقای رحمانی و صبح بخیر. چی هست برنامه‌های مسابقات در ننگرهار؟
تشکر برادرم. سلام شما هم صبح شما هم بخیر. بورد مستقل کرکت افغانستان مسابقات ولایتی را بین 12 ولایت از تاریخ 5 جدید در شهر جلال آباد ننگرهار برگزار نموده و همین مسابقات در دو کتگوری، یعنی کتگوری الف و ب برگزار شده که کتگوری ب بین 14 تیم مسابقاتش انجام شد و 4 تیم توانست به گروه الف یا به کتگوری الف را پیدا کنه که
ولایت های هرات و لغمان، کاپیسا و وردگ بود و اکنون مسابقات گروپ الف ادامه داره و تا اکنون وردگ توانسته تیم کابل و لغمان هرات پکتیا کنه مغلوب سازه و مسابقات تا امی جمعه بعدی ادامه داره و برد کرکت افغانستان هدفش از این مسابقات همی است که ورزشکارای نخبه را به تیم الف کرکت کشور جذب
خب حال تیم کرکت تیم ملی کرکت افغانستان یکی از تیمای مطرح کرکت در جهان محسوب میشه و مسابقات هم باید به سطح بلند برگزار شود در داخل افغانستان. امکانات ورزشی ورزشکارا چطور است؟ امکانات مسابقاتشان ولی بسیار مختصر، وقت ما خیلی کم است.
بله برادرم، با ایجاد بورد کرکت بنیه اقتصادی و مالی کرکت کشور الحمدلله بهتر و خوبتر شده و ما توانستیم در شهر جلال آباد با امکانات بسیار خوب همین مسابقات برا پرتیم. اما یک چیز برای اشاره بکنم امید جان که این تیم خیلی است، میتونیم